شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې د امریکا دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړی کار دا دی چې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د وسلولو طالبانو تحرکات څنګه کمیدای شي؟ د ولسي جرګې یوه پخوانی استازی
که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سیم بولډک همداسې خلاص یو په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنګ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنګ به نه خلاصېږي.
تخار کې له جګړو د بې ځایه سویو حال هم در سره شریکوو.
مردم دروي خاص خواد ټپلا مریض است، متحده مریض است.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول سویو مقرراتو اعتراض وکړ. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. خبري مجله په خبرونو پیلوو له سفي الله ستانګزین اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل ویلي په جګړو کې د وژل شوو 9 پاکستانی وګړو جسدونه رسمن د سرې میاشتې له لارې پاکستان ته وړل شوي. او د هند په مهاراشټرا ایالت کې ځمکې ښویدنې او سیلاونو 113 کسان مړه کړي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو غږېده دا خبره وکړه. هغوی وړتیاوې لري، دا ظرفیت لري چې پرمختګ وکړي او واقعا په دې وتوانېږي چې د طالبانو د ځینو پرمختګونو مخه ډپ کړي. خو به ګورو چې څه کېږي.
We'll see what happens.
خغلی استن زیاته کړه افغان مشرتابه په دې لګیا ده چې د ګڼمیشتو سیمو شاوخوا خپل پوځ ځای په ځای کړي. دا استن خبره مهمه ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. هغه داسې وخت دا خبره وکړه چې افغان پوځیان د راپورونو له مخې پاتې وشتو ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل وایي په جګړو کې د وژل شوو 9 پاکستانی وګړو جسدونه رسمن د سرې میاشتې له لارې پاکستان ته وړل شوي. ضیاءالحق مرخیل نن ویلي دغو پاکستانیانو د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جګړه کوله. هغه زیاته کړې په دغو 9 پاکستانیانو سربیره چې جسدونه یې رسمن سرې میاشتې وړي، د لسګونه نورو پاکستاني جنګیالیو مړي هم له نورو بېلابېلو لارو پاکستان ته انتقال شوي. امرخیل ویلي افغان پوځیان د خپل هیواد دفاع کوي او که څوک د وژنو او لوټماریو لپاره راځي د دب خبره همداسې به جسدونه لیږدول کېږي. تر دې مخکې هم افغان چارواکو ادعا وکړي چې د لسګونه پاکستاني جنګیالیو مړي پاکستان ته انتقال شوي. پاکستاني چارواکي که څه هم نه مني چې د دوی ادبا په افغان جګړه کې ښکیل دي، خو هر ورځ په خواله رسنیو د دغه هیواد له بېلابېلو سیمو د هغو خلکو د جنازې اعلانونه کېږي چې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې تیر یوه شپه ورځ 115 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن په خپل ټویټر په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه زیاته کړې چې دغو طالبانو ته په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتي. د دفاع وزارت دغه ویاند همداراز ویلي افغان پوځیانو د سړک غاړې 9 ماینونه هم شنډ کړي. وسلوالو طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وراوښتې مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې جګړو د اختر تر لنډې وقفې وروسته بیرته زور اخیسته. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونو تراهی نیولی دی. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس تانیگزی نن په یو پیغام کې رسنیو ته وکړه.
د کورونی چارو وزارت د پولیسو ځانګړي ځواکونه وتوندل چې د 15 ناحیې په مربوطاتو کې د طالبانو تراګرې ډلې یو سر ګروپ د مومن په نامه سره له 3 نورو همکارانو یې ونیسي. دا ترستان د اختر په ورځ باندې د راکټي بریدونو لاستي تراهانو او ترسره کوونکو څخه دي. دوی د پغمان پولیسوالۍ کې په نورو ترهګریزو بریدونو او ادفي وژنو کې عمل اسلو.
د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په دریو سیمو باندې راکټونه ولګېدل. خو د معلوماتو له مخې چاته پکې مرګ ژوبله وانه وخته. د اختر د لمانځه له ترسراوي وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو راکټي بریدونو په غبرګون طالبانو ته په خطاب وویل چې د راکټونو په زور واک ته نشي رسېدلی. طالبانو لا په دې تړاو څه نه دي ویلي. هندي چارواکي وی په مهاراشترا ایالت کې زمکه خویدنی او د سیلابونو راوتلو یو سل دیار لس کسان مړ کړي. د مهاراشترا د حکومت یو ویان د سانډیاګرواري نن رسنیو ته ویلي 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د غیب خبره ژغورون کې ټیمونه په دې توانیدل چې له شاوخوا 900 زیانمن شو کلونه یو لکو ډیر زره کسان وژغوري. مهاراشترا ایالت د هند یو مهم اقتصادي مرکز ګڼل کیږي. معمولا د کال همدې میاشتو جون یا جولای کې د هند موسمي اورښتونه یا مونسن فصل پیلېږي چې پکې پخوا هم ګڼي مکه او کورونا لاندې شوی او خلکو ته مرګ ژوبله اوختي. ترکیه وایي دوه پوځیانې د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. ترکی پوځیانو ته مرګ ژوبله په هغه سیمه کې اوختي چې دمګړۍ د ترکانو په ولکه کې ده. د ترکیې دفاع وزارت ویلي پوځیانو ته هغه مهال مرګ ژوبله واوختي چې د هغو کاروان له یوې سرحدي سیمې تیرېده. دغه وزارت همداراز ویلي له دې پیښې وروسته د ترکیې ځواکونو غچ اخیستونکي عملیات پیل کړي. اخو د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکي سازمان ویلي ترکی پوځیانو د حلب په شمال کې لسګونه راکټونه ویشتلي دي. د دغو راکټي بریدونو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي شریک شوي. او امریکا متحده ایالاتونو د اولمپیکي لوبو په دویمه ورځ د تکواندو په برخه کې د سرو زرو یو میډال وګاټه. دا میډال اناستاسیا زولوتیک د 50 کیلو وزن په پایلو کې د روسي لوبغاړي تاتانیا مینینا په ماتولو خپل کړ. د تکواندو په بل پایلو کې ازبکستاني لوبغاړي اولوګبیک رشیدوف په 80 کیلو وزن کې بریتانوي لوبغاړي بیردلی ساندن مات کړ او د سرو زرو میډال وګاټه. د اولمپیکي لوبو په دویمه ورځ په لسو ورزشي رشتو کې د سرو زرو د 13 میډالونو په سر لوبي شوې. سهار وختي بیا په نخي وشتلو کې د افغانستان استاذي مهدي یاوري ماته خوړلې. یاوري د لس متره بادي ټوپک په نخي وشتلو کې ګډون کړی و. غل نور نه کمې نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو ته لورتګه پاتې راغی. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې 500 افغان لوبغاړو برخه اخیستې. تمه ده سه شنبه پر ورځ فرزاد منصوري د تکواندو په برخه کې ولوبېږي. د جولای په 1 فهیم انوري لامبو کوي او کیمیا یوسفی هم په 100 متره منډو کې برخه اخلي. د جولای په 1 بیا شاه محمود نورزای د ځغاستي اتلتیک لوبو کې ګډون کوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 15 دی، شټې سلرويش. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 8 دی، شټې 15 وي. مزار شریف اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 2 سلويش، شټې 8. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 3 سلويش، شټې 9 وي. او جلال آباد اسمان زایزه وريز، د تودوخه لوړه درجه 8 دی، شټې 8 وي.
د ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې د راپور هم خبر و چې روغتیا وزارت وی تر لوی اختر وروسته په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. خو یو سیاسي مسأله چې د امریکا دفاع وزیر وی د افغان ځواکونو لمړنۍ کار دا دی چې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. لوید استن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې پراخېږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعا کوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې لوید استن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبريالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطرافو کې راټول شوي دي. ښاغلی استن زیاته کړه په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، لومړی کار باید چې وسی هغه د طالبانو د چټک پرمختګ مخنیوی دی.
موږ د دوی افغان ځواکونو پرمختګ ته په تمه یو. دوی د دې ظرفیت او وړتیا لري چې پرمختګ وکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. خو وګورو چې څه کیږي.
دا تیری چهارشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې د اټکل له مخې د طالبانو فعالیتونه له نیمو زیاتو ولسوالیو ته پراخ شوي. بیا د تیرې پنجشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوي او د سولې د ځنډنې خبرو لپاره به ډیپلوماټیکې هڅې څو چنده زیاتوي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې هڅه کوي چې د کابل په ګډون لویو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناوو ته پاملرنه وکړي. دا رویټرز په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړي او هڅه یې دا ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د څلور د شلو یو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړي. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه لري. هڅه مو وکړه چې د امریکا د د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د امنیتي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته بیا هم زموږ پوښتنې چا ځواب نه کړي.
پر همدې موضوع مې د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوی څنګه کېدای شي.
زه فکر کوم په درې طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید زموږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي، او کله ناکله هم چې مرګ ژوبله ډېر نشتي او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمې خوشي کوي. اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپل استراتیجی او پالیسی په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون څه دی او د دې ترڅنګ هغه پخوانۍ ملیشیا څه دي، د افغان امنیتي ځواکونه دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی څوک اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل شي، او د یو واحد څوکۍ اداري په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا هم سفریت خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې، او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص او په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي. درېمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقا که هم ولس خپل برخه واخلي او هم دولت خپل ارزه د خدمات دیر کی. هغه په دې معنا باندې چې عسکرو ته تجهیزات ورسي، مهمات ورسي، ماشونه ورسي، اکمالات په وخت باندې وکي او مورال ورته ورکړل شي، ښه قومندان ورته ورکړل شي.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندېښنې شولې دي. ولی وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حمله روانې دي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال شو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کما د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید ښارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقره وضعیت اوربان ته باید نږدې شوی وای. او دویم زه فکر کوم چې په مهمو ښارونو کې طالبان هم نشي کولای چې رادن نشي، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالۍ یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه عرضه د خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت 1.5 میلیون نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې زه فکر کوم دغه چې طالبان اوس هم ځانونه یې تقسیم کړي دي، ډېرو ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپله دوی نشته، خپل ځای ته یې بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر شي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
د ولسی جرګې پخوانی استازی شکریا بارکزی و.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې.
دا افغانستان روغتیا وزارت وی له لوی اختر وروسته په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د دغه وزارت په خبره لا هم د واکسین لړۍ روانه ده او تر اوسه 3 میلیون ډیر کسان واکسین شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس ته مخنیوي له خبرداري سره سره به هم د اختر په درې ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تاګراته کاوه. د دغه وزارت ویان وای که څه هم په اختر کې د کورونا وایروس تخبراوی د کچې پاړه دمګړی سنجش له وخت مخ کې دی، خو د اختر په ورځو کې د دغه وایروس پاړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایروس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي. غلام دستگیر نظری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 4 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي.
په 4 ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی. په ورځني ډول له 150 تر 500 پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي. دمګړی موږ جانسن او جانسن 3.3 میلیونه ډوز واکسین
ښاغلی نظری زیاتوي چې تر اوسه 1,250,000 افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولی. د عامه روغتیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې د استرازینیکا په نوم د واکسین یوه محموله افغانستان ته راورسیږي او په ورته وخت کې له چین هیواد نه هم د کورونا ضد 1 میلیون کومکی واکسین به ډیر ژر افغانستان ته را انتقال سي. د عامه روغتیا وزارت په خبره د کوواکس د طرحې له مخې ټاکل شوی چې د 2020 میلادي کال تر پایه د افغانستان په سلو کې 50% وګړي واکسین سي. دمګړی په ټول افغانستان کې 3 واکسین استرازینیکا چې د هند تولید دی، سینوفارم چینایي او امریکایي جانسن اند جانسن له 3 کلونو ښکتو کسانو ته لګول کیږي. که څه هم په لومړیو کې د واکسین د ترلاسه کولو د علاقمندۍ کچه ټیټه وه، خو په دې وروستیو اونیو کې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا زیاته سوي او حتی په ښارونو کې خلک د واکسین لپاره په ورځو او ساعتونو د روغتیایي مرکزونو د دروازو تر شا ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 3 ساعتونو کې په افغانستان کې 414 تنه په کورونا وایروس اخته سوي چې له امله یې 250 تنه مړه سوي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتې پیښې له ثبت را وروسته تر اوسه 1,44,258 تنه په کورونا وایروس اخته سوي چې له ډلې یې 4,470 تنه مړه سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره 1 متر فاصله وساتئ څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
که په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوي دي، د ناامنیو لړۍ هم روانه ده او په بیلابیلو ولایتونو کې د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. په تخار کې هم د بې ځایه سوو کورنیو ستونزې په زیاتېدو دي. چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 کورنۍ په دې وروستیو کې له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
له څه باندې 1 میاشت راهیسې د تخار ولایت مرکز د طالقان ښار شاوخوا سیمې د سختو جګړو شاهد دي او له امله یې 10,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. څلوېښت کلن جوره خال چې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره د طالقان ښار اړوند د سرای سنګ سیمې څخه بې ځایه شوی دی او دمګړی د طالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. دی وایي چې په خپل کلي کې ژوند ښه و، خو کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
مردم دغه خاص خواد ټپلا مریض مستفیدا مریض
هنوز خلک په آزاد فضا کې ژوند کوي. زمون کوچنیان او سپینګری ناروغان شوی دي. تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. زه له سیمه ایز ادارې او له مرکزی حکومت څخه غواړم چې ژر تر ژره له بې ځایه شوي او کورنیو سره مرسته وکړي، ځکه د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري، کنه یو انساني ناورین به رامنځته شي.
دا بې ځایه شوي کورنۍ وایي ګڼې کورنۍ د خوراکي توکو نشتوالي له امله ان په ښار کې د دوکانونو له مخې د خټکیو او هندوانو پوټکي راټولوي او له پرمینځلو وروسته د خپلو کوچنیانو نسونو پرې ماړه کوي. 15 کلن عبدالجلیل چې د طالقان ښار اړوند د چشمه شیر سیمې څخه بې ځایه شوی وایي
قراجات که بودیم کار ما جور بود دیگه، زندگی ما خوب بود تا که جنگ
پا کلی که چی ویسیدو جوان مو خطیره ده پا کلی چی اواره شلو وصل به وزلی او اقتصادی سنو سر ما خامخیو داست کورونای همشته چی لواتون او دی دکانون و لمخی دی هندوانو او خرطکوی پوتکی را طولوی او خوریه زکه دی خوراک لپاره سن لری دی بزایشو خلگو پواینا چې په تخار ولایت کې روانې جګړې هر ورځ له ملکی وګړو قرباني اخلي او زیات شمیر کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. د شپږ کوچنیانو مور دیرش کلنه مرزیه چې د طالقان ښار اړوندې قرهپرچو د سیمې اصلي اوسیدونکې ده، هغه وایي روانو جګړو یې خاوند ورته وژلی او دوی د غم په ټغر کې نیولې دي.
غریب کار میړه
مې د خلکو مزدوري کوله او ماښام د کاره کور ته راتئ چې په جګړه کې شهید سو. اوس زه له خپلو شپږو ماشومانو سره نامعلومه برخلیک سره مخامخ یم. واړه واړه کوچنیان مې هره ورځ راته وایي چې زموږ پلار چیرته تللی دی او کله کاله ته راځي.
د تخار ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست رئیس سید یاسین لبیب وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي.
د جنګوی اخیر د ولایت تخار تقریبا د حدود 10,000 فامیل بې جو شدن.
د وروستیو جګړو له امله په تخار ولایت کې لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر نږدې 3,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشل شوي دي. هر ورځ موږ د سروې لس ټیمونه کار کوي او هڅې کوو چې په پاتې کورنیو هم مرستې وکړو.
دید ما بایی است که ما تمام کسایی که بیجا شدن رسیدگی بکنیم.
په تخار ولایت کې دمګړې بې ځای شوې کورونۍ د سړکونو تر غاړې په پارکونو، ښوونځیو او د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي او لاړوند دولتي ادارو د مرستو غوښتنه کوي.
د کونړ ولایت تر غازی آباد ولسوالۍ وروسته له نړۍ ولسوالۍ څخه هم امنیتي ځواکونه بلې سیمې ته تللي دي. حکومتي مسؤولان وایي چې افغان ځواکونه د ولسوالۍ یوې څنډې ته ټول سوي او ډېر ژر به د لاسه وتلو ځایونو د نیولو دپاره عملیات پیل کړي.
په ولسی جرګه کې د کونړ پخوانی وکیل او د سیمې قومي مشر حاجي سخي مشواني ازادي راډیو ته وویل چې نن له غرمې وړاندې وسلوالو طالبانو په نړۍ ولسوالۍ کې هغه بیس چې له امریکایي ځواکونو افغان اردو ته پاتې و له جګړې پرته نیولې. د خاغلی مشوانی په خبره چې بولسونه له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ بند کړي، د ملي شتمنۍ ساتنه وکړي او هیڅ ډول پوځي موټر او دولتي وسایل ویجاړ نه کړي. خلک کوي پر ناړۍ او غازی آباد باندې له یوې نیمې میاشتې څخه لارې بندې وي او همدا وجه وه چې دواړه ولسوالۍ سقوط سره مخ شوې. حکومتي چارواکي بیا وایي چې افغان ځواکونه له یاد مرکز او د ولسوالۍ له ودانۍ وتلي او په بریکوټ کې د پولیساتو ځواکونو په کنډکونو کې ځای پر ځای شوي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید د یک شنبه پورز د زمری په درې منیټه ازادي راډیو ته وویل
جنگ دا په جنگ کې مخکې تاګ او شاته تاګ دا خو طبيعي اصل ده. نو موږ زیات کوشش هم دا کوو چې بعضو وخت مثلا د ملکی تلفات در منځ کې دوه لوځي زیات تش موارد راغلي دي چې د موږ نظامیانو الته اجرات په دې نه کړی چې ملکی خلکو ته په کې تلفات رسیږي. نو ان شاء الله په نږدې وخت کې به حالت هم تغیر کړي.
بل خو د ملي اردو د دوهمې پلی لیوا نوې قومندان جنرال میرویس صاحب چې همدانند د غلیبا پرسونل ته وروپی جندل شو خلکو ته ډاډ ورکوي چې طالبان به ډیر ژر لنیول شو سیمو په شاکړي او کونړیانو ته به ډاډمن امنیت رامنځته کړي.
فقط د کونړ د ولسی امنیت خاطر چې کونړ کې امنیت تامین شي او د دښمن له وینې لاړ شي چې کونړ د ولسنه به پاتوم
د تیر جمعې په شپه د چنګاخ میاشتې پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ ونیوله او له هغه وروسته د ناړۍ ولسوالۍ ته مخه کړه چې د طالب وین زبیح الله مجاهد په خبره د ناړۍ ټوله ولسوالۍ او امنیتي پوستې نیولې او په کې زیاتې وسلې او پوځي موټرې هم ترلاسه کړې دي. طالبان په داسې حال کې د ناړۍ ولسوالۍ زیاته ساحه نیسي چې یادې ډلې د هیواد د نږدې 200 ولسوالۍ د نیولو داوا کړی ده. ناړۍ ولسوالۍ د پاکستان د چترال ولسوالۍ سره شریک پوله لري.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
رفراندوم شورا نه بناهای، نه مانومنت، اتس یو.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي. د ازادي رادیو نیم ساعته ماشمنې خبری مجله او ری چی تر شپږ نیمه بجو دوام کوي. د ژوند رنگونه هم په دې خبری مجله کې اوریدل سي. خو ترغه مخ کې یو نړیواله مسأله څیړو. په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقرراتو سره موافق نه دي مظاهره وکړي. حکومتونه د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغو کسانو ته ځانګړي کارتونه ورکوي چې بشپړ واکسین سوي دي. که څوک دا کارت ونه لري عامه ځایونو ته تللی نسي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان.
لسکونه زره اعتراض کوونکې پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسه کې وي چې له اټکل سره سم 1,80,000 مظاهره چانو پکې برخه اخیستې وه. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شوده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري، او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهرې آرامې وې، خو په پاریس کې چې 11,000 تن راټول شوي وو بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یوه تن په باستل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشینده. مظاهره چانو د آزادی آزادی نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د ټیټ پره کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال درامن وویل نه تر نیول شوي دي. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحې بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی، او څو نظر پوښتنو وشوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي. خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي، او که څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیورستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمی دی، او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کورونا وبا ښه شوی دی. په فرانسه کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول، او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ایز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي، او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. د دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4,000 مظاهره چان راټول شوي وو.
د ژوند رنگونه
ایتنوم چې نه
منوم شریف الله.
شریف الله ورور تاسو څه کاروبار کوي؟
مخپلا هوټل دی.
څنګه دی اوس وخت کوم کې هغه مصارف څنګه دی کرایې څنګه ده؟
الحمدلله کړی. خو بیا افغانستان د انسان په خپل بدل دی زره متان دی زره د دې کوم جنسته په دشت کې دی کړیا به کله خپل او تزر په کړیا به کوم وانای مصارف خو وس مخه به کل درو وای نه وس په وانای سامان یې په دوا چک شوی دی ظلم دی او خرکونه بس گزارسته کی دومره خو کنه ستنه دو
سوډه ولا خرک خو
خدا کو خو تقریبا نشپ ګوډه ولا خلا کوم
نو منه را تخصه شې دې خو راکونو
سلام کورما یخنی سره کړي دو بیا دال چولا پلی مټر
خلک چه خو خو ډیر
دا کو ولا خلک ډیر زغرا سره کړي خو خو
سوره کسان در سره مصرف دي
مزر په خپل تقریبا می شپه ګرونه یبدا ک 15 مصرف دي یو فلور دښت ګره وندار سره وي
یعنی ټول کورونه هم دلته مصرف
ودلا ته کار پیدا شو بس نه هو بس دغه ما خبر
پات تر وینده زپوره د چون کورونه ټول غړي په دلته مصرف مصرف او دغه کورونه لګښتونه د پوره کیږي ور سره
بس خو الحمدلله دمه کور چلان دی خو هم
تاسو اولادونه لره کوچنی مشومان لره
او
څومره دي
تقریبا
نو زه پرې بچا لرم بلور مدا یو بچای و لوریدا بلور مدا یو و لور ته خدای خدای رزق رزق رسان ده خو دا رزق لارو کوي که دا غل دی کومه خدای دی نه کوي
پلان د سشته چې نورونه دي نور کاروبار پیل کی کتر یو څه وخت بټول هم دلته وای
ولا پلان مشته مو خدای در شغه ده چې مدا یو رم بلې در وټل طریقې څخه کوي و دا ونه خو مرا زانه شو بیا ورشي
ټول ورونه دي زکړی کړي کټول هم دا سپات شوی
نه تقریبا دریاش پزونی پلاس را سمو
هله لری چې دا کاروبار والا خشي لا بو غړیږي
زمرا بون بچا دا یلا سات چې
مرز نه بل ته خکېږي
هم ها پرمختګ کیږي چې ور چې په دې کې تام کاو که هم ها پرمختګ وکړي په خالص هم ها به وي
اخیری پیغام به د ځوانانو ته ستام زول ته څه څه ورته وایي
بس هو اخیری پیغام دا د ځوانانو دا چوال خو باید تعلیم وکړي که تعلیم نه باید سره بل دوپار وو ونه ګرځي کسب وکړي کسب وکړي سره پام ځکه
یې مننه
حالات